کی نو هر یو خپل موقف دی نظامی هم کوي کوي هم په سیاست کې لوبې کوي او هم په اردو امنیت کې هم غواړي چې خپل لاس بر وساتي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات او همداراز د اساسي قانون اصلاحات هغه ستونزې دي چې حکومت په دوامداره توګه ورسره مخامخ دی او غواړي حل یې کړي. څېړونکي وایي د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی او یو شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې، د جهادي مشرانو لخوا د خپلو پلویانو مسلح کول او په انتخاباتي او د اساسي قانون په اصلاحاتو کې ځنډ به نور هم حالات کړکېچن کړي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه فاروق بشر وایي چې افغانستان یوازې له کورنیو ستونزو سره نه بلکې له بهرنیو ستونزو سره هم مخامخ دی.
بینظمی چې اوس په افغانستان کې راغلی او جګړې هرې خواته شروع شوي دي دا خارجي بڼه هم لري. پاکستان مستقیما په دې کې ښکېل دی او ایران په دې کې ښکېل دی او نړۍ داخلي جالونه چې اوس پیدا شوي دي ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني په منځ کې دا یوازې د دوی په منځ کې نه دي بلکې د دواړو ټیمونو په منځ کې دي.
خو په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت مشرانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو او حل کولو په مقصد په خپل منځ کې کتنې پیل کړې دي او د سه شنبې په ورځ ښاغلي عبدالله عبدالله وویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح ته لاره هواره سوې ده. تر اوسه دواړو مشرانو دوه ځلې سره لیدلي دي او ټاکل سوې ده د دریم ځل لپاره د پنجشنبې په ورځ سره وویني. د دواړو لورو د چارواکو په وینا په دې غونډو کې به دواړه مشران د خپلو بحثونو نتیجه اخلي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان حکومت د خبریالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب طرزالعمل تصویب کړی او په پوره چمتووالی سره به عملي کړي. د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرزالعمل د ټولو اړوندو ادارو لخوا له ترتیب وروسته د سیشن بي په ورځ د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د امنیت شورا په غونډه کې تصویب شو. د خبریالانو ځینو مدافع ډلې بیا وایي چې که څه هم دا طرزالعمل ډېر جامع دی خو که پلي کولو ته یې جدید تدابیر ونهنیول شي بې ګټې به وي، یعنی اغېز به دومره زیات نه وي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د خبریالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب کړنلاره له هر ډول ګواښونو څخه د هغوی د خوندیتوب په هدف تصویب شوې او پلي کولو ته یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل دا طرزالعمل چې د ټولو قوانینو په رڼا کې د حکومتي ادارو او د خبریالانو د مدافع ډلو لخوا جوړ شوی د ولسمشر په مشرۍ د امنیت شورا لخوا تصویب شو.
د رسنیو د خوندیتوب او د امنیت د تامین طرزالعمل تېره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا په عالي مجلس کې تصویب شو او د دې طرزالعمل د جوړېدو هدف دا دی چې د رسنیو او د هغو د کارکوونکو یعنې ژورنالستانو امنیت د ټولو وختونو مسؤول شدی طرزالعمل تطبیق ته د افغانستان دولت پوره چمتووالی لري.
خغلی غورزنګ ویل د سې شمې پر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت د کړنلارې ترتیب کونکي وستایل شو او ډیر ژر به د مخکتنې غونډه هم جوړه شي. د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب کړنلار داسې وخت تصویب شوې چې د 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بلل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي ازادي راډیو ته ویل حکومت باید په ټول جدیت دا کړنلار تطبیق کړي او که داسې ونه کړي د خبریالانو په وړاندې به تاوتریخوالی خپل اوج ته ورسیږي. خغلی شریفی وی د دې لپاره چې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لس خبریالان وژل شوي یاد کال د خبریالانو لپاره د رسنیو په تاریخ کې تر ټولو خونړی کال دی. دا چې کال لا ختم نه دی او لس خبریالان وژل شوي موږ ډېر اندېښنه لرو. که دا طرزالعمل تطبیق نه شي ممکن ډېر زیات تلفات ولرو. خغلی شریفی ویل تصویب شوې کړنلاره ډېره جامع ده او دوی به هڅه کوي چې د خبریالانو د مدافعینو په توګه یې د پلي کولو لپاره خپل غږ اوچت کړي. صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. لوو بجو وروسته هم په همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د برېښنا د خدمتونو د تنظیم د قانون پلي کول به پانګوال وهڅوي چې په دې برخه کې پانګونې وکړي. د دې وزارت یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یو کال کې د دې قانون پلي کېدل په هیواد کې د برېښنا د متوازنې او چټکې پراختیا لامل شو. په دې برخه کې د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې د بهرنیو پانګو د راجلبولو او د اوبو د مهارولو لپاره کورنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینې برابرې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې اته کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ ته د برښنا په برخه کې د پانګې اچونې په مقصد جوازونه ورکړي دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د برښنا د خدمتونو د تنظیم د قانون پلي کول په هیواد کې د برښنا د متوازن او چټک پراختیا لپاره مناسب زمینې برابرې کړې دي.
خوشبختانه ای قانون ای بستر رو آماده ساخت و
خوشبختانه دغه قانون د زمینه برابره کړې چې له دې سره سم خصوصي پانګوال کولای شي چې د انرژي په سکتور کې پانګواچوي. مشتر اوزه توانیدلی چې د انرژي په سکتور کې د پانګاچونې په مقصد اته کمپنوي ته جواز ورکړو.
د برښنا د خدمتونو د تنظیم قانون کال مخکې په 12 فصلونو او 15 دیرش مادو کې توشیح شوی دی. دغه قانون له طبیعي منابعو څخه د برښنا د تولید، د برښنایي خدمتونو د کمیت او کیفیت د خوالي، د برښنا د پراختیا، اقتصادي ودې او د هیواد په کچه د برښنا د تنظیمولو لپاره ترتیب شوی دی. د اوبو برښنا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له خپلو مختلفو منابعو څخه د 310 میگاواټو برښنا د تولیدولو ظرفیت لري. حال دا چې اوس مهال د دې هیواد 15% برښنا وارداتي ده. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي چې حکومت د هیواد وسنی وضعیت ته په کتو سره په دې برخو کې بهرنیو پانګوالو ته د پانګو اچولو اجازه نه ورکوي. د دې کارپوهانو له ډلې فاروق اعظم وایي حکومت د هڅه وکړي چې د بهرنیو مرستو جلبولو او د اوبو د مهارولو لپاره کورنیو پانګوالو ته زمینې برابرې کړي.
دا ډېره حساسه خبره ده. خارجي کمپنیو ته زموږ د برخ ورکول چې راسئ دلته سرمایه ګذاري وکړي بیا یې په خارجي غټ قیمت باندې زموږ پر خلکو خرڅوي، زموږ خلک دغه تحمل نه لري. د آزاد بازار اقتصاد چې په افغانستان کې عملي دی، او دا د دولت یو ډېره لویه اشتباه ده او د قانون اساسي یو ډېره ضعیفه نقطه ده.
په ورته وخت کې ځینې اقتصادي پوهان وایي چې د برښنا مناسب تنظیم د پلانونو پلي کولو پیاوړې اراده او عملی کارونو ته اړتیا لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر آزادی راډیو ته وویل افغانستان د برښنا د تولید کافی منابع لري او په کار ده چې په اقتصادي پراختیا کې ځینې سمه ګټه واخیستل شي.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
د افغانستان کرکټ بورډ د ای سی سی د کرکټ آسیایي شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د آسیایي شورا په وروستۍ غونډه کې آسیایي هیوادونو د افغانستان کرکټ پرمختګ ته په کتو دا پریکړه کړې ده. د کرکټ د لوبې ځینې څېړونکي په افغانستان کې د کرکټ د ودې لپاره دا ښه زیری ګڼي، خو وایي چې افغان کرکټ بورډ باید د کرکټ د نړیوال شورا غړیتوب ته هم هڅې ډېرې کړي. په اړه نور حالې د سبون کاکړ په راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ د آسیایي شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کول د دغه هیواد د کرکټ په تاریخ کې ستر پرمختګ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان کرکټ بورډ د دې غړیتوب ترلاسه کولو لپاره له ډېر وخت راهیسې هلې ځلې پیل کړې وې. نوموړی وایي چې د ای سی سی یا د کرکټ آسیایي شورا بشپړ غړیتوب د افغانستان د کرکټ بقا او په راتلونکي کې د ډېرو سیالیو لرلو لپاره یو ښه پرمختګ دی.
په ای سی سی ای جی ایم کې د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره لومړی غټ زیری دا و چې مونږ فل ممبرشپ واخیستو. د مونږ سره عمان او سعودي ته هم د فل ممبرشپ ورکړل شو. په خوا مونږ د ای سی سی فل ممبر نه وو چې دا یو غټه لاسته راوړنه ده.
د شغل دانش په وینا د کرکټ د آسیایي شورا په وروستۍ غونډه کې د افغانستان ترڅنګ عمان او سعودي عربستان هم د آسیایي کرکټ شورا لخوا دا امتیاز ترلاسه کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ ورسره ژمنه شوې چې د دغه هیواد د کرکټ بورډ مشر راتلونکي کال د آسیایي شورا مرستیال او د بورډ غړی ټاکل کیږي. ای سی سی یا د کرکټ آسیایي شورا په لومړي ځل په 1983 کال کې جوړ شو چې څلور ویشت آسیایي هیوادونه غړیتوب لري. د دې شورا غړیو د رواني اونۍ په پیل کې د ځینو پریکړو او په سریلانکا کې د 10 کلونو لپاره د مرکزي دفتر د بیا پرانستلو لپاره په هغه هیواد کې راټول شوي ول. دا شورا د کرکټ د نړیوال شورا څخه ورسته د کرکټ په برخه کې یو فعال شورا ګڼل کیږي چې په آسیایي هیوادونو کې د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د سپورت د برخې شنونکي ذبیح الله شهزاد په ای سی سی کې د افغانستان کرکټ بورډ غړیتوب یو تاریخي لاسته راوړنه بولي.
واقعا کرکت در افغانستان پیشرفت خوب داشته و
ریختیا هم کرکت په افغانستان کې خپر مختک کړي او په کرکت آسیایی شورا کې بشپړ غړیتوب مونږ ته وی لرا کوي چې ان شاء الله د کرکت نړیواله شورا غړیتوب هم تر لاسه کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ داسې وخت دا غړیتوب ترلاسه کوي چې د هیواد کرکټ ملي لوبډلو په خپلو پرله پسې بریو د ډیرو هیوادونو پاملرنه ځان ته راړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پنجاب صوبې د سپورت کمیټې مشر رشید بوکټي څه موده مخکې د ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي ول که د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا شان ولوبېږي لکه څنګه چې په وروستیو شل اوریزو لوبو کې ولوبېده نو دا د ټولو لپاره یو ستر خطر جوړېدلی شي. سباوون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو ځوان افغان چې د زرهاو پناه غوښتونکو په څیر څو کاله مخکې له ترکیې نه د مدیترانې په سمندر کې یونان ته رسېدلی و. تر څو کلونو وروسته له یو داسې پلان سره بیرته دې سیمې ته ستون شوی چې ښایي ډېر خلک له مرګه وژغوري. دا افغان ځوان مهدي صالحي نومېږي او غواړي چې د بې پیلوټه الوتکې یا ډرون په مرسته د هغو پناه غوښتونکو ژوند وژغوري چې د ده په څیر د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تېرېدو هڅې کوي. نور جزئیات د فرشته جلازی پر پورته کوي.
د پناغښتونکو لپاره بی پیلوټه الوتکې د مهدی صالحی د پروژې نوم دی. صالحی او د ټیم غواړي چې د دغه پروژې په مرسته هغه پناغښتونکو چې په سمندر کې له ترکیه یا له لیبیا، یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته د تیرېدو هڅه کوي او وخت نا وخت د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو یا په سمندر کې د توپان لامله د غرقېدو له خطر سره مخامخ کیږي وژغوري. د مهدی صالحی د پروژې هدف دا دی چې په سمندر کې د پناغښتونکو د ډوبېدو مخنیوي وشي او یا لږ تر لږه سمندري ځواکونه د هغوی د موقعیت په اړه ژر تر ژره معلومات ترلاسه کړي او مرستې ورواستوي. د دوی بی پیلوټه الوتکې کولای سي چې د سمندر په هر برخه کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په صورت کې موقعیت څرګند کړي او د خلکو د وضعیت په اړه معلومات وچې ته واستوي. په دې ډول به د ژغورنې کارکوونکي پرته له دې چې وخت ضایع کړي د غرقېدو له خطر سره د مخامخو خلکو د ژغورنې لپاره وردانګي او د اړتیا وړ مواد به هم ورسره وروړي. مهدی صالحی د یونان په لسبوس ټاپو کې د دې پروژې د پیل تکل کړی ځکه زیات هغه کسان چې د افغانستان، سوریې او د افریقې د شمال له هیوادونو تښتي له ترکیه یا لیبیا د مدیترانې په اوبو کې د یونان لسبوس ټاپو ته رسېږي. مهدی صالحی ویلي چې دی 15 کلن و چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د سختیو له امله تېښتې ته اړ شو او د زیاتو افغانانو په څیر اول ترکیه ته ولاړ او له هغه ځایه په یوه پلاستیکي بیړۍ کې د مدیترانې په سمندر کې اروپا ته ورسېد. مهدی صالحی اوس په نیویارک کې اوسي او هلته د پارسنس په نوم د تخنیکي وسایلو د طراحۍ په ښوونځي کې ښوونکی دی. مهدی صالحی او د هغه میرمن کریستین کرش له نیویارک د دې پروژې د عملي کولو لپاره لسبوس ته تللي دي. دوی د بی پیلوټه الوتکو ډیزاین د خپل پوهنتون په مرسته جوړ کړی دی. هغه بی پیلوټه الوتکې چې دوی ډیزاین کړي سیارې کمرې لري او کله چې د سمندر پر سر پرواز کوي پر یو ځانګړي ویب سایټ مستقیمي یا آنلاین خپرونې کولای سي. په دې ډول سمندري ساتونکي کولای سي چې د سمندر له ډیرو لرو ځایونو حتی د دې بی پیلوټه الوتکو په کمرو کې اخیستل شوي فلمونه وګوري او د خطر ځای وپیژني. مهدی صالحی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي دغه پروژه لا پراخه کړي او ستري بی پیلوټه الوتکې هم جوړې کړي څو د ده په وینا د زیاتو خلکو ژوند له مرګه وژغورل سي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د غرض د انټرنیټ لارې هم صافه او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولای شي www.azadiradio.org/ یا .com. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د ایټالیا مرکزی برخې یوې شدید زلزلې ولړزولې چې لږ تر لږه 38 تنه پکې وژل شوي، خو د دې ویره شته چې د تلفاتو شمیر به له دې هم لوړ شي. په ایټالیا کې د ژغورنې مامورین وایي چې ګڼ شمیر خلک د ړنګو شوو ودانیو تر خرابو لاندې دي. یو شمیر کسان ورک دي او د ژغورنې مامورین له خاورو د زلزلې ځپلو خلکو د راایستلو هڅې کوي. بیا هم نور جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اوري.
د ایتالیا یو شمیر شارونه نن سهار 6.2 درجې زلزلې ولرزول او ډیر زیات تاوان رسولی. د ژغورنې مامورین د زلزلې ځپلو سیمو ته تللي او د ړنګو ودانیو له خرابو د خلکو په ایستلو او ژغورلو لګیا دي. که څه هم تر اوسه ویل شوي چې 38 تنه مړه دي، خو داسې ویره ده چې د دغو مړو شمیر به زیات سي. ایتالوي چارواکي اندېښنه لري چې ډیر کسان شایي لا هم د ودانیو تر خرابو لاندې وي او د مړو شمیر به ورسره زیات شي. د زلزلې ټکانونه نن د ایتالیا په پلازمېنه روم کې حتی محسوس و چې د زلزلې له ځایه لرې دی او ډیر خلک یې له ودانیو د لارو او سړکونو غاړو ته راوویستل. د نننۍ زلزلې له امله یوه متاثره سوې وګړي چې ځان یې رویټرز خبري اژانس ده ژیان کارلو په نوم معرفي کړی وویل: زه د هغې غونډۍ پر سر باندې په یوه کور کې اوسېدم چې زلزلې چپه کړ. زه له خدای خوشاله یم چې ژوندۍ پاتې سوم. له څو ساعتونو راهیسې دلته په یوازې یوه بنیان کې ولاړ یم. موږ منتظر یو چې بالاخره څه کېږي. زه د 15 کلو یم او هیڅکله مې دغسې ستره درنه زلزله نه وه تجربه کړې. دغسې واړه واړه ټکانونه کېدل، خو دومره ستره زلزله هیڅکله دلته نه وه سوې. دا یو مصیبت دی. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم نن د واتیکان په سنت پیترز میدان کې خلکو ته وویل:
دینانسی الا نوتیزیا دل ترمون.
ما نن د ایتالیا په مرکزی سیمو کې د زلزلې خبر واوري چې زیات خلک یې ځپلي. خلک پکې مړه شوي او زخمیان دي. کورونه چپسوي دي. زه له دې عمله خپل درد او غم نشم څرګندولای. زه هغو خلکو او کورنیو ته چې دوستان او عزیزان یې په دغه پیښه کې مړه شوي یا زخمیان دي تسلیت وایم او په غم کې ورسره شریک یم. د ایتالیا په مرکزی برخو کې د نننۍ زلزلې له امله ماشومان هم په قربانیانو کې شامل دي. په ایتالیا کې داسې زلزلې بي ساري نه دي. په دې هیواد کې اوه کاله مخکې لشتلوژه 309 تنه ده. تقریبا ورته شدت په زلزله کې مړه شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبري ساعت ورسته شي بي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د چمن سپین بولډک پوله به چې له څو ورځو راهیسې تړلې ډیر ژر خلاصه شي. دا هغه پوله ده چې تړل کېدو یوازې په کندهار کې بغلرونکو او د میوې سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسولی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دغې پولې تړل کېدو ته په اشاره وایي پاکستان باید د یوه شخص یا یوې کوچنۍ ډلې د ناوړه عمل په خاطر داسې څه ونه کړي چې زیان یې ټول افغان ولس ته ورسیږي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته سخته ماته رسیدلې ده او د هغوی پلانونه شن شوي دي. دغه راز د افغانستان د کرکټ ټیم د ای سی سی یا د کرکټ د جنوبي آسیا د شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. او دا مو هم واورېده چې یو افغان چې په خپله څو کاله مخکې له ترکیې د مدیترانې له لارې یونان ته رسېدلی غواړي د سمندر پر دې لاره کډوال له ناوړه پیښو وژغوري. دا و د ازادي راډیو د دې خبري ساعت ځینې مهم مسایل. په څو شیبو کې زموږ بله د ازادي راډیو خبري ساعت پیلېږي چې زما همکار احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.